کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
پرون په کابل کې د وزیر اکبر خان مینه د توپکو ډزو او د بمونو چاودنو ولړزوله. د عراق حکومتي قواوی هلې ځلې کوي چې رمادي د داعش څخه بیرته ونیسي او روسیې د هوایي قواوو ستر تمرینات شروع کړي دي. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د مې د میاشتې 28مه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نړۍ د روانو حالاتو د رپورټونو تر څنګ په عراق او سوریه کې جګړې تر کومې اندازې په سیمه کې د امریکا په پالیسي تاثیر درلودلی سي په دې باره کې یوه مرکه لرو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیا سرداری تاسو ته اورو. پرون د سه‌شنبه په ورځ د کابل یو معتبر سیمه د توپکو ډزو او د بمونو چاودنو ولړزوله. د دې حملې هدف سمدستي نه دی معلوم سوی، مګر امنیتي چارواکو ویلي دي چې داسې ښکاري چې د هغې هدف د وزیر اکبر خان په مینه کې چې څو سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې واقع دي یو میلمستون و. ډزې پرون د سه‌شنبه په ورځ په محلي وخت ناوخته شروع سوې او ورپسې د بمونو څو چاودنې وسوې. د توپکو جګړه یو ساعت ډېره سخته روانه وه. موږ په دې اړه لږ مخکې د امریکا ژغ د خبریال عبدالحی ورشان سره په تلیفون کې خبرې وکړې. هغه وویل چې جګړه ختمه سوې او درې تنه بریدګر وجل سوي دي. د دغه حملې په اړه کومې ډلې سمدستي څه نه دي ویلي چې چا کړې ده، خو یاغي طالبانو د دې میاشتې په سر کې هم په کابل کې په یوه میلمستون باندې حمله کړې وه او یو امریکایي، یو برتانوي، یو ایټالوي، څلور تنه هندیان، پنځه تنه افغانان او دوه پاکستانیان یې وژلي وه.
یوه یمنی طبعه په نیویارک کې په یوه محکمه کې په خپل جرم اعتراف کړی دی چې د امریکایانو د وژلو او یوې تروریستي ډلې سره د مادي مرستو رسولو دسیسې کړې وې. د محکمې د اسنادو له مخې صدیق العبادي د یمن څخه عراق ته تللی و چې د 2015 کال څخه تر 2008 کال پورې د امریکایي قواوو په مقابل کې وجنګیږي. د 2008 کال په سر کې هغه شمال لویدیځ پاکستان ته ولاړ چې د القاعده د پاره وجنګیږي، خو وروسته د سرحد څخه افغانستان ته واوښت چې د امریکایي عسکرو په مقابل کې جګړه وکړي. د امریکا د څارنوال کفیل کیری کیوری پرون د سه‌شنبه په ورځ وویل چې عبادي د القاعده لوړپوړي غړی وو او په پاکستان او یمن کې د دغې تروریستي شبکې د مشرانو سره اړیکې درلودې. عبادي به د عمري قید د سزا سره مخامخ سي.
د عراق حکومت ویلی دی چې یو لړ نظامی عملیات یې پیل کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه د رمادي ښار او د انبار لویدیز ولایت بیرته ونیسي. دا اعلان پرون د سه‌شنبه په ورځ دوه اونۍ وروسته له هغه وسو چې داعش د رمادي ښار ونیو. د عراق حکومتي عسکر او د حکومت طرفداري ملیشې د دغه ښار ختیځې سیمې ته استول سوي دي چې په دغه ایالت باندې چې اکثریت اوسېدونکي یې سنیان دي تاروزي عملیات وکړي او هغه بیرته ونیسي. د بغداد لخوا د دې اعلان څخه وروسته د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې وویل چې امریکا باید په دې اړه فکر وکړي چې موږ د رمادي په بیرته نیولو کې په مؤثره توګه ترتیبات نیولی سو کنه. د شیعه ملیشو یو نطاق وویل چې عراقي قواوو د رمادي په درو اړخونو کې ځایونه نیولي دي. د ای پی خبري آژانس د انبار د ولایتي چارواکو له قوله ویلي دي چې جګړه او هوایي حملې د رمادي په لویدیځ او جنوب کې روانې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دوشنبه په ورځ د بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې رمادي به په څو ورځو کې بیرته ونیسي او دی د عراقي قواوو په قابلیت باندې باور لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. په سلګونو روسی جنگی الوتکو او په زرګونو عسکرو پرون د سه‌شنبه په ورځ ستر نظامی تمرینات په داسې حال کې شروع کړي دي چې د ناتو قواو په شمالي قطب کې په خپلو نظامی تمریناتو پیل کړی دی. دغه بیل بیل نظامی تمرینات په داسې وخت کې پیل شوی دی چې د روسیې او لویدیز ترمنځ تشنج او تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلی دی چې روسیې دغه تاکتیکی تمریناتو ته 2000 عسکر، 250 نظامی الوتکې او په سلګونو نورې وسلې برابرې کړې دي. د روسیې په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی دی چې د دغو تمریناتو هدف دا دی چې د خارج څخه د حملې جواب وویل سي او د داسې حملې د دفاع کولو لپاره سمدستي عسکر ځای په ځای کړی سي. د روسیې دغه نظامی تمرینات د والګا د سیند څخه تر سایبریا پورې غځېدلی دي او درې ورځې به دوام وکړي. هغه د نورو سترو جنگي تمریناتو لپاره چې ټاکل شوی د دې کال په اخر کې وسی یوه مقدمه بلل شوې ده.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ورسته له هغه چې پرون د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي اینس سټولټنبرګ سره وکتل، ویل چې روسیې د یوکرین په مقابل کې ډیر تیاری کوونکی دریځ غوره کړی دی. ښاغلی اوباما وویل چې د او د ناټو مشر د هغه اوربند د موافقې د تطبیقولو اهمیت بیا تایید کړ چې د فبروري په میاشت کې د یوکرین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ لاسلیک شوی و او دا چې د دې تضمین باید وسی چې یوکرین د هر بل هیواد په شان د خپلې خاورې د تمامیت ساتنې توان او قابلیت لري. سټولټنبرګ د روسیې څخه وغوښتل چې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ څخه د لاس واخلي او خپلې ټولې قواوې دي د ختیځ یوکرین څخه وباسي. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په څه د پاسه یو کال کې چې په یوکرین کې جګړې پیل شوې دي تقریبا 6000 کسه وژل شوي دي.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوه ښارګوټي باندې د اسلامي توندلاري ډلې باکو حرام په حمله کې لسته لږه 10 کسه وژل شوي دي. وسلوالو کسانو په محلي وخت د یکشنبه په ورځ ناوخته د بورنو د ایالت د ګوبیو په شارګوټي باندې حمله وکړه او د امنیتي قواو سره یې جګړه پیل شوه چې ټوله شپه یې دوام وکړ. د امریکا ژغ یو خبریال عبدالکریم هارونا وویل چې په دې حمله کې څه د پاسه 400 کورونه، حکومتي ودانۍ او ښوونځي سوځېدلي او په لسګونو موټرو او موټرسایکلو ته اورونه اچول شوي دي. د بورنو د ایالت ګورنر پرون د سه شنبه په ورځ د شارګوټي وکوت او د خلکو څخه یو غوښتل چې د سیمې څخه دی نه وځي.
په کینیا کې پولیسو ویلي دي چې د الشباب د ډلې د ملیشو په حمله کې چې د سومالیا سره سرحد ته نږدې د پولیسو په یوې غزمې باندې وکړه، د پولیسو یو ساحه مصاب وژل شوی او څو نور کسان زخمي شوي دي. چارواکو ویل چې حمله په محلي وخت د دوشنبه په ورځ ناوخته هغه وخت شروع شوه چې د پولیسو یو موټر د یمبس کلی ته نږدې په یوه شخصي بم برابر سو او لشته لږه درې ساحه منصبانې زخمی کړل. چارواکو ویل کلی چې د دغو ساحه منصبانو سره د مرستې دپاره د هغوی ملګري راورسېدل نو پر هغوی باندې یاغیانو پټ حمله وکړه او د توپکو زروره جګړه ونښته. د کینیا د ګاریسا د سیمې پولیسو قومندان عبدالرشید عبدالهی امریکا جخته وویل چې د توپکو په دې جګړه کې د پولیسو یو ساحه منصب وژل شوی او دوه نور زخمی شوي دي. ګاریسا هغه سیمه ده چې د الشباب د ډلې په حمله کې چې تیره میاشت یې په یوه پوهنځۍ باندې وکړه 148 محصلان ووژل سول. د الشباب ډلې ویلي دي چې د دوشنبه د ورځې په حمله کې 40 تنه پولیسان وژل شوي دي، مګر پولیسو او محلي چارواکو دا خبر رد کړی دی.
ملګرو ملتونو د اروپای اتحاد څخه غوښتي دي چې ډیرو هغو مهاجرینو ته دي په خپلو ملکونو کې پناه ورکړي چې د ښه ژوند لپاره د مدیترانه د سمندرګي څخه ور اوړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سه شنبه په ورځ په دبلن کې د آیرلند صدر اعظم اینډا کینی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د اروپای مشرانو څخه وغوښتل چې دا مسله په جامع او هر اړخیزه توګه او په ګډه حل کړي. د بل خوا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین هم پرون په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یوه بیانیه کې وویل چې په اروپا او جنوب ختیځ آسیا کې د مهاجرینو د غروان بحرانونه د زیات خبرداري وړ دي او که هر اړخیز اقدامات ونه سي هغه به هیڅ کله حل نه سي.
او په هند کې ډیره سخته ګرمي راغلې او یو زر تنه یې وژلې دي او د هوا د حالاتو اټکل کوونکو ویلي دي چې دغه ډیره سخته تودوخه به نورې څو ورځې هم دوام ولري. په دې توده هوا کې زیاتره خلک د هند د اندرا پردیش او تلنګانا په جنوبي ایالتونو کې مړه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت ده. د عراق حکومت وایي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د رمادي د شار د نیولو لپاره نظامي عملیات پیل کړي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې د دې خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د عراق نه پراغلو رپورټونو کې ویل شوی چې د رمادي د خار په اطرافو کې د حکومت د طرفدارو قواو او د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو ترمنځ نښتي او ډزې شوې دي. د العربیه د ټلویزیوني شبکې یو رپورټ وایي چې د عراق نظامی قواو او د شیعاګانو رضاکارو ملیشو خار ته نږدې د انبار د پوهنتون په ځنو برخو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د شیا ملیشو یو نتاق احمد الاسدی په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د هغه قواوی بریتا تیار دي. هغه وایي
مدينة الرمادي نستطيع أن نقول أنها محاصرة أو مطوقة من ثلاث جهات حيث أن تشكيلات الحشد الشعبي وصلت
غوي چی در رمادي خار لدریو خوونه محاصره شوه او د دوشنبه پرواز د شیاګانو رضاکار ملیشی د بغداد په لوی لاري د عراق د نور قواو سره یو ځای د قصيبه د سیمه 15 دیرش کیلومتره ته رسیدلی دي. هغه د رمادي د خار د ازادۍ دغه نظامی عملیات د لبیک حسین په نامه یاد کړی دي. د شیعه ملیشو د غنطاق احمد الاسدی ویلی چې شیعه ملیشه د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی د قماندې لاندې عملیات کوي. هغه دا هم ویلی چې شیعه قواوې د رمادي د خار د ازادولو لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو هوایي حملو ته ضرورت نه لري.
قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على إدارة العمليات القتالية والتي
تم العراق دسر أعظم نطاق سعد هدياتي عربي مدبوات تولي چه خاغل عبادي بعد دي فيصل وكري چه دا اتلاف دا هوايي قواونا استفاده وكري أو كنا. د تافتس په پوهنتون کې د ختیځ مدیترانې د مطالعاتو د پاره د فارس د مرکز مشر ندیم شاهدی امریکا غږ ته ویلي دا ښکاری چې د لبیک حسین تر شوار لاندې دغه عملیات به د انبار په ولایت او د عربي نړۍ په نورو ځایونو کې تشنج راوپاروي. هغه وایي
لبیک حسین از ا سیکټریان سلوګن ویچ ایووکس
د لبیک حسین شعار فرقیز رنگ لري او هغه بس ور لسکال مخکي د شیعاګانو او د مسلمانانو ترمنځ د جنگ په شان یو بل جنگ راو پاري او په دې کې هم شک نشته دی چې دا به د رمادي سنیان او قبایل د پخوانه زیات دا اشته نږدې کړی. هغه له شهیدی وایي چې نور عربي ملکونه د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو په ضد د ائتلاف د قواو د هوایي حملو ملاتړ کوي او هغه وایي د دې احتمال هم شته دی چې د لبیک حسین دغه شعار به هغوی ناراحته هم کړي. له بلې خوا د ایران د دفاع وزیر ویلي دي که چېرې د داعش قواوې د ایران د سرحد 40 کیلومترۍ ته ځانونه راورسوي نو تهران به عراق ته عسکر واستوي چې په عراق کې د داعش د ملیشو په ضد په جنګ کې برخه واخلي. په خپله د ایران او د عراق ترمنځ د 1980 نه تر 1983 کاله پورې سخت خونړي جنګونه هم شوي وو.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سو ورده. چین وایي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د تاسیساتو د جوړولو پلان د دغه هیواد د نورو دولتي پروژو څخه توپیر نه لري. د بیجنګ څخه د امریکا ژغ خبريال بلادي رپورت لري چې په ګډه به یو اورو.
د چین په جنوبی سمندرګي کې د ټاپوګانو او غونډوي د ملکیت په سر د ډیر وخت راهیسی د چین، فلیپین، ویتنام، امریکا او یو شمیر نور هیوادونو ترمنځ لانجه روانه ده. د ملکیت پر سر دغه لانجه په تیرو څونې کې لا پسې غټه سوې ده او هغه هم د دې لپاره چې چین په ښکاره په سمندرګي کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو لپاره مصنوعي ټاپو جوړوي. د چین د دفاع د وزارت ویاند یانګ یوجین پرون خبر اعلان ته ویل چې د غل نظر د تاسیساتو جوړول د چین په جنوبی سمندرګي کې د چین د کړونو او اقداماتو سره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی یوجان وویل چې ځین غواړي چې په قصې توګه په دې موضوع کې لاس ووهي تر څو چې دغه موضوع لانجمنه کړي. هغه وویل یو دلیل دا دی چې ځینې غواړي چې د چین د پوځ شهرت ته تاوان ورسوي او په قصې توګه د سیمې د ثبات په تړاو د اندېښنو په اړه مبالغه وکړي. د دې امکان هم نه سردولی چې ځینې هیوادونه غواړي چې په راتلونکو کې د احتمالي اقداماتو د کولو لپاره بهانې جوړ کړي. د چین د پوځ ویاند یانګ یوجان دغه څرګندونې په هغه خبري کانفرانس کې وکړې چې د چین د پوځ د کلني پوځي طرحې د سند د خپرېدو لپاره جوړ سوی وو. دغه سند نوم د چین د پوځ ستراتیژي ده. په خپلو خبرو کې یانګ یوجان د هغو هیوادونو نومونه وانخیستل چې ده ورته اشاره وکړه چې ګوندې غواړي په راتلونکو کې احتمالي اقدامات وکړي، خو دا واضح ده چې هغه امریکا ته اشاره کوله. د امریکا کشفي الوتکو د سیمې څخه تصویرونه اخیستي وو چې پکښې هغو ټاپوګانو ته نږدې چې چین د ملکیت ادا کوي په لسګونو بیړۍ لیدل کیږي چې په بهر کې وچه یا ټاپو جوړوي تر څو د الوتکو د ناستې لپاره ځای، د رادار لپاره برج او نور پوځي تاسیسات جوړ کړي. د چین د پوځي طرحې په سند کې راغلی دی چې چین پلان لري چې خپل سمندري ځواکونه د خپلو سواحلو نه د باندې هم پیاوړي کړي. په دغه کلنی ریپورت کې راغلی دی چې چین به د خپلو سواحلو د ساتنې په ځای خپله توجه په نړیوالو اوبو کې ساتنې ته واړوي. ریپورت دا هم ویلی دی چې د چین هوایي ځواکونه به خپله توجه د خپلې خاورې د هوایي حریم د دفاع نه دفاعي او تعرضي برخو ته واړوي. کله چې د چین د دفاع د وزارت د ویان نه پوښتنه وسوه چې آیا دا خو به د دې معنی نه ورکوي چې چین د خپل قلمرو نه د باندې د جګړو لپاره خپله وړتیا ډېروي، نو هغه په ځواب کې وویل چې د چین په عمومي پالیسي کې تغییر نه دی راغلی. هغه وویل چین به د پرمختیا سولیز لاره تعقیب کړي او خپل دفاعي پوځي حالت به وساتي. چین به هیڅکله هم دا ونه غواړي چې د پوځي پراختیا غوښتنې له لارې په استعماري قدرت یا زبر ځواک واوړي. په کنفرانس کې چینایي چارواکو وویل چې چین اوس داسې کوم پلان نه لري چې د خپلې خاورې نه د باندې پوځي اډې جوړې کړي. د داسې بیړیو په اړه چې الوتکې انتقالوي او د هیواد نه د باندې د قدرت ښکارندوی کوي، چینایي چارواکو وویل چې د جوړولو تصمیم به د چین د اقتصادي پراختیا او په عمومي توګه د چین د پوځي ضرورتونو په اساس وي.
آشنا رادیو
خبری اتری گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه
د وزارتونو سلورزنی پلانونه او د عملي کولو لارې. آیا سلورزنی کاری پلانونه بعد د خلکو په اعتماد جوړولو کې ګټور تمام شي؟
تمرکز به پلانهای کوتاه مدت، طرح و تطبیق برنامه های دراز مدت را در حاشیه نمی راند؟ پیامت های آن چیست؟
دیشنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود خبر اتره.
د خبرونو لندیز پرون په کابل کې د وزیر اکبر خان مینه د توپکو ډزو او د بمونو چاودنو ولړزوله. د عراق حکومتي قواوی هلې ځلې کوي چې رمادي د داعش څخه بیرته ونیسي او روسیې د هوایي قواوو ستر تمرینات شروع کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام کړئ د امریکا غږ د خبريال هریدیت مرداک رپورت ته چې له قاهرې څخه را لېږلې دي.
چارون کې وایي دغه جنجالونه چې فرقی بڼه ورکړ شوې ده تقریبا هیڅ کله مفکوروي اختلافات نه وو چې د قومي یا مذهبي اړخ نه پکې کار اخیستل شوی، مګر ریښه یې قدرت، منابو، سیالۍ یا غچ اخیستلو ته وزي. محمد الفال وایي
تناسب اللحظه لكن ليست هناك مظاهر، لكن عشان لا اكون واضح
د سعودي د مهمې ورځپاڼې اکاز مسؤول مدیر محمد الفال په جاده کې ل خپل دفتر نه خبرې کوي چې په سعودي عربستان کې فرقایي اختلافات یوازې د دواړو افراطي خواو ترمنځ دي او اکثره خلک په نه دي داخل، لیکن د سولې او امنیت د فورام یا غونډې رئیس فهید آل شیلامی چې مرکز په کویټ کې د نوای دغه ستونزه د هیواد په امنیت باندې تاثیر کولای شي. آل شیلامی انوای زه فکر کوم باید په ژوند او ورسره په دغو ګواښونو سترګې نه پټې نکړو او د دې سره ژوند کول عادي چې خبرې ور باندې نه وشي، مګر دغه ستونزه په فرقایي جنجال پورې اړه نه لري. دا یو سیاسي جنجال دی چې د فرقایي جنجال نه پکې د یوې وسیلې په حیث کار د دې لپاره اخیستل کېږي چې هیوادونه بې ثباته کړي. دغه جنجال د سعودي عربستان د اکثریت سنیانو او اقلیت شیعگانو ترمنځ انزیتیږي. شیعگان د سعودي عربستان د ټول نفوس 15% تشکیلوي. په دې وروستیو کلونو کې د سعودي عربستان په ختیځ ولایت کې په نخوتو کې 8 تنه وژل شوي او څه باندې 200 تنه ټپیان شوي. د سعودي عربستان په دغه ولایت کې اکثره شیعگان اوسیږي. د خلیج د تارونکو د دفتر دوهم رئیس جور کافرو انوای
دی هاف بین کپټ اوت اف پوزیشنز اف پاور اند دی فیس جاب ډیسکریمینیشن یو نو بوث ان دی پبلک اند پرایویټ سیکټر.
دوی له قدرت نه استل شوی دی او دوی په رسمي او د خصوصي سکتور په کارونو تبعیض سره مخامخ دي. په ختیځ ولایت کې چارواکي د بشري حقوق نه سخت سرغړونه کوي. په سعودي عربستان کې ډیر ناراضي شیعاګان توقيف شوي دي او ډیر نور د دې لپاره بندیانېږي چې په سولایزه طریقه خپل نارضایت څرګندوي. دا وایي مخ په زیاتېدونکو سمایزو جنجال نو دغه نارضایتونه الله پسې زیات کړی دي. څارونکی تیودور کاراسکی چې دفتر یې په دوبۍ کې ده نو وایي د مثال په ډول د سعودي عربستان هغه پریکړې چې غواړي په یمن کې د حوثي یا غن له منځه یوسي په خپل کور کې ورته مذهبي تاوتریخوالی پیدا کړ. دی وایي سعودي عربستان فکر کوي چې حوثیان ورته یو ګواښ دی ځکه چې د سیال ایران سره یې ارتباط لري او د سعودي عربستان په نظر کېدای شي چې حوثیان ناراضي شیعاګان په سعودي عربستان کې قوي کړي. دی وایي
The Saudis do not want a Shiite proto-state, again from their point of view, to be formed on their southern border.
سعودي عربستان نه غواړي چې د جنوبي سرحد سره به یو دولت جوړ شي چې د دوی په نظر په ختیځ ولایت کې به یې نارامي ان پیدا کړي. فیروب نه وایي د سعودي عربستان په لومړیتوبونو کې یو دا دی چې په ختیځ ولایت کې سوله ټینګه شي ځکه چې تقریبا د هیواد ټول تیل په دغه سیمه کې تولیدیږي. دی وایي او د تیرې هفتې د اسلامي دولت په نامو د ډلې د حملې په شان پیښې چې د شیعاګانو په جومات وشوله او یو ویشتنه پکې ووژل شولو کېدای شي د سعودي عربستان په دوه جالو کې بند پاتې. تاریخ پوه او سیاسي څارونکی حیدر غدان فوري چې دفتر یې په کویټ کې دی وایي دغې حملې سنی او شیع سعودیان د خپل ګډ دشمن د اسلامي دولت د ډلې په خلاف متحد کړل. په داسې حال کې چې سنیانو او شیعاګانو په ګډه ماتم وکړه نو له دې کبله د سعودي عربستان په حکومت باندې انتقادونه وشول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
په عراق او سوریه کې جګړې تر کومې اندازې په سیمه کې د امریکا په پالیسۍ باندې تاثیر درلودای شي. دا هغه موضوع ده چې موږ د نبراسکا د پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د غړي شیرجان احمدزی سره په مرکه کې مطرح کړې ده. احمدزی صاحب، لومړی سوال مې دا دی چې اوس خو امریکا په عراق او سوریه کې یوازې هوایي بریدونه کوي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په امریکا دې ته مجبور سي چې پوځي مداخله وکړي؟
ترمنه زه فکر کوم د مجبوریدو وخت ډیر لره نه دی چې د سیو حالت را منځته شي چې امریکا و پرتا مدني ختیځ ته ستنه شي او خپل وزن بالته ولیږي. خو فکر کوم هغه نه مخکې به دا کوشش وکړي چې دغه سیو حالت ته ونه رسیږي او دا کوشش به وکړي چې سیمه کې عرب هیوادونه دې ته مجبور کړی شي چې خپله د خپل ځان دفاع وکړي. که بیا هم لکه د رمادي ښار، د عراق نور ښارونه هم سقوط سره مخ شي، بغداد د سقوط سره مخ شي، زه فکر کوم دا فشار به ډېر زیات په امریکا باندې چې بیرته عراق ته ورستنه شي او د عراق او د بغداد دفاع کې بیرته په جنګ کې داخله شي. ګورئ، د خپل امریکا کې هم په ولسمشر اوباما باندې دغسې ډېر زیات انتقادات دي چې د مدني ختیځ پالیسي یې ناکامه ده او داعش هم پرمختګ کوي. د یکشنبې په ورځ جان مکین په خپلو ویناو کې داسې ویلي وو چې امریکا ته پکار ده چې په مدني ختیځ کې خپل پوځیان زیات کړي، ځانګړي عملیات زیات کړي. دا په دې معنی ده چې د امریکا جمهوریت غوښتونکي غواړي چې په مدني ختیځ کې خپل نظامی دخالت او عملیات د اوسنۍ اندازې نه زیات کړي. حتی دا کېدای شي چې خطر ډیر زیات وو هیوادونو ته، هلته بالخصوص ښارونو ته لکه بغداد. نو که راتلونکي ولسمشر جمهوریت غوښتونکي او د امریکا بیرته د تګ زمینه په فکر کوم زیاته مساعده وي.
بله، احمدزی صاحب، د امریکا لپاره په سیمه کې د داعش ماتول څومره مهم دي؟ آیا په سیمه کې د امریکا د داعش سره مقابلې ته لومړیتوب ورکوي او که فکر کوي چې د داعش تر موضوع نور مهم موضوعات هم شته؟
ګورې، د داعش ماتول امریکا ته ډېر زیات مهم دي او هغه حالت به دا ډېر د ټول زیات مهم شي او لومړیتوب به شي کله چې داعش د سیمو په سیمه کې هیوادونو ته داسې خطر پېښ کړي چې په نږدې وخت کې د هغوی پایتختونه د سقوط سره مخامخ وي. د داعش مخه دا اوس ونه نیول سي، امکان شته چې بغداد سقوط وکړي، په سوریه کې ټول سوریه ونیسي، لبنان ته سرحد وکړي، هلته جنګ وکړي او سیمه کې یو د نه زیات بې ثباتي رامنځته کړي. مندني ختیځ امریکا ته ډېر زیات مهم دی، نه یوازې د تیلو لحاظه بلکې د نورو سیاسي او اقتصادي او بین الملي اړیکو د لحاظه. په مندني ختیځ کې د امریکا ډېرې زیاتې اډې دي، نه غواړي چې هغه نظام راوباسي په دومره زر حالت کې. او بل د ایران هم خطر ستر چې دوی نه غواړي دغه سیمه راوځي او میدان ایران ته آزاد پرېږدي، ځکه که ایران داعش سره مخامخ شي کېدای شي ایران غالب شي او د ایران د اثر رسوخ کچه نور هم زیاته شي. هغه بیا په راتلونکي کې امریکا او د امریکا پلوي هیوادونو ته په سیمه کې بل خطر رامنځته کیږي. امریکا هڅه کوي د سپیلانس په سیمه کې اوسي چې داعش له منځه ولاړ شي او د امریکا نفع هم هلته محفوظ اوسي. نو د داعش له منځه وړل امریکا ته ډېر مهم ده. که چېرته داعش نور زیات پرمختګ وکړي نو امکان شته چې دا خبره ډېر زیاته قوي شي او امریکا نظامي دخالت هلته نور هم زیات کړي.
آیا د امریکا توجه به افغانستان ته کمه سي او که تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو خبرونه به امریکا دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي؟
د افغانستان په اړه د امریکا توجه په خو پرتله ډېره کمه شوې ده. نو دا طبیعي خبره ده چې یو جګړې میدان لږ سوړ شي او بل جګړې میدان ګرم شي، د لوی قدرتونو توجه هغه د نوي جګړې میدان ته اړول کیږي. نو په افغانستان هم دغه مثال کې که چېرته افغانستان کې داعش څنګه چې ویل کیږي بیرته د مدني ختیځ غونډې را پیدا شي، زه فکر نه کوم چې دغه حالت به رامنځته شي. کېدای شي امریکا بیرته افغانستان ته وجو کړي، خو زه فکر نه کوم داعش په افغانستان کې ریښې لري او هغه لاسرونه چې داعش په سوریه او عراق کې لري په افغانستان کې ولرلی شي، ځکه د دوی فرهنګ، د دوی ژبه، د دوی مذهبي تړاو، د دوی مذهبي لومړیتوبونه د افغانستان د خلکو سره ډېر تفاوت لري. حتی دوی طالبانو سره هم نه جوړېږي. نو پرېږدي چې دا خپل لري خبرې چې افغانستان کې دوی سیمې تخپل واک لاندې راولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اورېدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو سره اوسئ.